السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خراغلست دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو په هلمند کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی نورایل کلیوال چې له تیرو څلور ورځو رئیس د طالبانو په استخباراتو کې بندي دی لا هم نه دی خوشې شوی د کلیوال د کورنۍ غړو او ملګرو ازادۍ رادیو ته ویلي چې طالبانو نوموړی د دوشنبه په ورځ په سنګین ولسوالۍ کې له خپله کوره ایستلی او له ځان سره یې بیولی دی طالبانو د نورایل کلیوال د نیولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي کلیوال د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ غونډې کولې او د ځوان کهول په نوم مدني ټولنې مشر و طالبانو له دې مخکې هم یو شمیر مدني فعالان نیولي او بندیان کړي دي د زابل کندهار لویه لاره چې تیره شپه ناوخته د ورښتونو له کبله بنده شوې وه نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه په جنوب کې د طالبانو د 215 نمبر بدر قولي اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې په جنوب کې پر دې لویه لار د ورښتونو له کبله یو بروړونکی موټر چپه شوی و خو د انجینیرۍ د ټیم په مرسته دا موټر راپورته او لاره یو ځل بیا د ټولو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو نهو تنو غیر قانوني کډوالو د موندلو خبر ورکوي چې په یوه لارۍ کې په المونیمي رولونو کې پټ شوي وو د چارواکو په وینا دا لارۍ له یونان څخه پولنډ ته روانه وه له شمالي مقدونیې سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یوه بیان کې وویل دا کډوالې چې افغان پاکستاني او سوریایي ځوانان پکې دي د چهارشنبې په ورځ د لارۍ د بډۍ د تفتیش پر مهال وموندل سربیا د هغې لارې په زړه کې پروت دی چې غیر قانونی کډوال اروپا ته د تګ پر لاره پرې تیریږي د اوکراین د ختیځې سیمې دونیتسک پر یوه ښار د روسي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 15 ملکي وګړي وژل شوي دي د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر نن راپور ورکړ چې د اس 300 ډوله توغندي د برید په کوستانیتینیفکا ښار کې د بشري مرستو پر یو مرکز شوی دی په راپور کې راغلی دی چې په قربانیانو کې درې هغه میرمنې هم شاملې دي چې په دې مرکز کې پناه اخیستې وه د بشري مرستو مرکزونه چې لومړني اساسي خدمات لکه اوبه او برېښنا برابروي د اوکراین د حکومت لخوا په ځینو سیمو کې د جګړو له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره جوړ شوي دي او افغانستان نن د کرکټ دوه نړیوالې سیالۍ لري تر 19 کالو کشره لوبډله دا شیبه په درې اړخیزه یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې له بنګلادیش سره د سیالۍ په حل کې ده دا لوبه پیل شوې او بنګلادیش چې بیټینګ کوي تر دې شیبې په څه باندې اووه اوورونو کې 15 منډې کړي او دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي افغان 19 کلنو د دې لړۍ په لومړیو لوبو کې بنګلادیش او سریلانکا ته ماتې ورکړې خو هر لوبډله باید له دوه نورو لوبډلو سره دوه نورې لوبې هم وکړي بلخوا د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شلو اووریزو مسابقو په لومړۍ لوبه کې په شارجه کې سره مخامخ کیږي دا لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجې د افغانستان په کوربتوب د متحده عربي اماراتو د شارجه په لوبغالي کې پیلېږي د دې لوبلړۍ دوه نورې سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 26 او 28 په پام کې دي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د خبرونو تفصیل راځي پراپورنو کې با په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په برخه کې د امریکا د پوځي چارواکو له اندېښنو خبر شي
But we do see the threat really coming from the
Al-Sadiq. موږ وینو چې اصلي ګواښ د Al-Sadiq له څنګه راپیخته چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي خو په افغانستان کې هم وسلوال لري
آیا د داعش ډلې ګواښ پر اختیا هم شته او څومره جدي دی
اوس په افغانستان کې تر بلې هرې ډلې داعش هم ځپونکي اقدامات کوي هم د پراخېدو په حال کې ده هم د افغان ولس لپاره هم د سیمې لپاره او هم د نړۍ لپاره خطر بدلی
دا موضوع په یو مرکه کې څیړو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای اوس مهال یو شمیر امریکایي وګړي له طالبانو سره برمته دي په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان په مرکز پارون ښار کې د سیلانیانو د جلبولو لپاره هڅې روانې دي
دلته یوډن لرو د مرکز مربوطه ساحه کې سیلانیانو د تشویق او دغه ساحې ته راتګ د تفریح لپاره کشتیګان چې د نن راورسید ان شاء الله تعالی چې څو ورځې پس په دغه افتتاح کیږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د ازادۍ میلمه په پروګرام کې د هیواد له نامي ساز غږون کې کمینګل سره د زړه خواله کوو.
زمون کورنۍ د پټیاله ګرانه شاګردانې د پلار مې د خپل رور نه زده کړه وکړه. پلار مې ډېر شاګردان هم روزلي. موږ ټول شاګردان یې حاجي صاحب چمن نه نیولې.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته یو جک پړی امریکایي جنرال وای په افغانستان کې نږدې 2250 داعش وسلوال شته. د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یا سنتکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د خبره پرون د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې په استماعي غونډه کې وکړه. هغه د هم ویل چې طالبان دومره استخباراتي ظرفیت نه لري چې د داعش اهداف وڅاري. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر وایي طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکېدو په حال کې دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته رامنځته شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یا سنتکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا وایي د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر زیات شوی دی. مایکل کوریلا چې پرونی د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خبرې کولې وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیږي. حقیقت هم دا یو غواخوباله خو زیاته یې کړه.
موږ وینو چې اصلي غواخ د السدیق له څنګه راپیښتي چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي خو په افغانستان کې هم وسلوال لري. تاسو پوهیږئ چې داعش او طالبان له یو بل سره جګړه کوي او طالبان د داعش سره په جګړه کې یو خونخواره ډله ده. خو دوی د هغو هدفونو د څار لپاره استخباراتي ظرفیت نه لري چې موږ یې په اړه خبرې کوو. طالبان له داعش سره جګړه کوي او دوی پر ضد معمولا لوی عملیات کوي او په ډله ییزه توګه یې لمنځه وړي خو په انفرادي توګه د داعش جنګیالي نه څاري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کارپوهانو صدیق دفتر د داعش ډلې لپاره د سیمه ایز وصل لپاره د یوې کړۍ په توګه پیژندلی چې هم په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې سره کار کوي او هم د داعش په استازولۍ په مرکزي او جنوبي اسیا کې خپل سیمه ایز فعالیت مخته وړي. مایکل کوریلا تیر اونۍ د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډې ته هم ویلي وو داعش ډله ښایي په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه د باندې د امریکا او د متحده ایالاتو پر لویدیځو متحدانو بریدونه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دې څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. خوړاندې ویلي داعش په افغانستان کې دومره فعال او قوي حضور نه لري. داعش ډلې وروستیو کې د ملکي افغانانو په ګډون د طالبانو مشران هم په نخه کړي. له دې شمېر وروستی ځانمرګې برید په بلخ کې د طالبانو په والي محمد داود مزمل و چې په کې لمانځه ولاړ. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې رئیس وایي طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکېدو په حال کې دي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو لوتو وروسته رامنځته شوې ده. مایک راجرز پرون د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خپله وینا کې وویل
له افغانستانه بېله کوم قید او شرطه او په یو اړخیز ډول د امریکایي عسکرو د وسلو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړې زموږ ملي امنیت کمزوری کړی دی. د کار یو امنیتي تشه جوړه کړې چې طالبان، القاعده او داعش د ډکولو په حال کې دي. ارزونه دا ده چې له دې ترهګرو یو شمېر کولای شي له شپږ میاشتو په کمه موده کې د امریکا متحده ایالات په نخښه کړي. زه هم دا ډول اندېښمن یم چې نور په یو داسې ځای کې راګیر نشو چې ونه شو کولای د ویرانګدې حمله مخه ونیسو.
له افغانستانه د امریکایي عسکرو یو ورخیز وتل د متحده ایالاتو د حکومت لپاره په یو جنجالي موضوع بدل شوې ده. پرون د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزارت ته تر راتلونکي دوشنبه فرصت ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د څرنګوالي په اړه ټول اسناد دې کمیټې ته وسپاري. د پنځشنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي وو له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه به وروستی راپور د اپریل تر نیمایي کانګرس ته وړاندې کړي.
په افغانستان کې د داعش او نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو په برخه کې د امریکا د پوځي چارواکو له اندېښنو مو واورېدل. په داسې حال کې ده چې نړۍ او په ځانګړي ډول امریکا په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیت د پراخېدو له کبله اندېښمن دي. خو آیا په رښتیا هم ترهګری ډلې لکه داعش او القاعده په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دي. محمد خاطر پردیس پر همدې موضوع د سیاسي چارو لشنون کې کبیر حقمل سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ترې کړې.
د داعش تهدید لتیرو څخه باندې 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې ډیر جدي وو. فعالیتونه له هغه په خوا هم موجود و. خو کله چې په 2009 کال کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو موضوع مطرح شو، د طالبانو هغه تر ټولو سخریزې برخې خصوصا حقانی شبکې ډیری کسان داعش ته وختل او دوی داسې وانګېرل لکه چې له افغان حکومت سره سوله کېږي او یو ډول جوړجاړی رامنځته کېږي. باید یو قوت موجود وي د افغانستان د خرابۍ او د ورانۍ لپاره. دا پروسه کله چې افغانستان د طالبانو پر لاس د سقوط خواته نږدې کېدل لږ زره ټکنې ځکه سوله چې بیرته هماغه د طالبانو سخت دریځانو ته تامه پیدا سو چې حکومت به دوی ته رسیږي او کومه موضوع به نوي بیا دا لږ زره وزنډېدل. اما وروسته لدې چې طالبانو واک خپل ک د نظام له زندانونو نه تر 3500 دایشان خوشې سول او وروسته بیا طالبانو کوم فعالیتونه او اقدامات سلفیانو وهابیانو او داسې نورو مذهبي ډلو پر وړاندې وکړل. دا تهدید بیرته پراخ شو. اوس په افغانستان کې تر بلې هرې ډلې داعش هم ځپونکي اقدامات کوي، هم د پراخېدو په حال کې ده، هم متاسفانه هم د افغان ولس لپاره، هم د طالبانو لپاره، هم د سیمې لپاره او هم د نړۍ لپاره یو خطر بدلیدو.
حکمل صاحب، په افغانستان کې داعش، القاعده او نورې ترهګریز ډلې چې فعالیت کوي او د دې پاړه باندې نړیوال اندېښنې ښیي، دغه اندېښنې ستاسو په نظر څومره جدي دي؟ د اوس لپاره
له 2000 لومړي کال راهیسې چې امریکا په افغانستان کې کومه جګړه شروع کړه، هغه د یو هدف لپاره شروع شوله. هدف له نړیوالې ترهګرۍ سره مقابله وه او طالبان د نړیوالو ترهګرو په سر کې راتلل. تهدید به هغه وخت له منځه تللی وای چې د دې ترهګرۍ هغه اصلي مهره چې خپله طالبان دي دا له منځه تللی وای. متاسفانه طالبان تر پخوا په ډیر قوت سره ډول راغلي دي. د میلیاردونو ډالرو وسلې او نظامی امکانات ورسره دي او په هغه ډول سره چې یو مشهود پوځي ځواک د دوی په مقابل کې موجود وي، پرته له داعش چې د خراب او ترپ بریدونه کوي، دوی په وړاندې څوک شته هم نه. او نړۍ هم خصوصا امریکا او لویدیز دا وښودل چې دوی ډېر د باور وړ متفقین نه دي او دوی باندې باور نشي کېدلی. نو د همدې لحاظه نړۍ ته پکار ده او هر هیواد ته پکار ده چې له دې نه وویریږي، ځکه تر هغو چې طالب وي، د طالب په وجود کې د هر ډول فساد او ترهګرۍ د ودې امکانات لیدل کېږي.
فکر کوي اقمل صاحب، په اوسنیو شرایطو کې طالبان دی د دې توانایي ولري چې د داعش، القاعده او نورې ترهګرۍ ډلې چې نړۍ په افغانستان کې اندېښنه لري، د دې سره د مبارزه وکړي؟
دا بحث مطرح دی. یو هغه دي چې طالبان خپل نه غواړي چې ځینو ډلو پر وړاندې ودرېږي لکه القاعده او داسې نورې ډلې. بل هغه دي چې طالبان غواړي په مقابل کې ودرېږي خو توانایي نه لري لکه داعش. هم تاسو لیدلی دي چې په دې تیرو دوه کلونو کې تر ټولو خطرناک بریدونه غوي وکړل، خپل طالبانو ته هم ډیر ضرر ورسول. لا اول از موږ په سم دا و چې طالبان نه په اداري لحاظ سره، نه په ملکي لحاظ سره او نه هم په نظامی لحاظ سره د افغانستان کې اداري کولو توان نه لري. او په ورته وخت کې د هغه تهدیدونو پر وړاندې نشي درېدلی چې هغه نړۍ ته متوجي دي، چې د ترهګرۍ تهدید یو له هغه تهدیدونو نه ده. تر ټولو اصلي بحث دا چې طالبان خپله ترهګر دي. دوم بحث دا چې طالبانو کې دومره توان نشي د ترهګرو مخونیسي. او دریم بحث دا چې د فکر او ایديولوژي له نظر چې دوی لري، د دوی په منځ کې د ترهګرۍ د پالنې او د خواخوږۍ لپاره ډېر ظرفیت موجود ده.
د سیاسي چارو شنونکی کبیر حقمل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
سموک غږ له ازادي رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له هم د دوی شاوخوا 115 او یو وګړي په افغانستان کې بند پاته دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل چې په یادو کسانو کې ځینې د طالبانو لخوا بندیان شوي. هغه همدارز ویلي هغه افغانانو چې له امریکایانو سره کار کړی، د هغوی د وستلو لپاره هم دوی خپلې هڅې ګړندۍ کړې. خو په افغانستان کې د امریکا د کډوالۍ د خاصو ویزو یا SIV د کیسو لرونکو بیا له نامعلوم برخلیک نه سر ټکوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه را سره دی او معلومات راکوي. مهرباني پردیس.
امریکایي چارواکي دا کوي چې لا هم په افغانستان کې د دوی اتباع شته او ځینې له طالبانو سره بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې دي. بلینکن کمیټې ته دا هم ویلي چې یو شمېر امریکایان د طالبانو خوا توقیف شوي او واشنگټن د دوی د آزادېدو لپاره هڅه کوي. بلینکن د دغه امریکایي وګړو شمیر په ډاګه کړی ویلي دي چې دغه وګړي شمیر 115 کسانو ته رسیږي. نوموړي همدارز ویلي دي چې امریکا په دې برخه کې جدي کار کوي تر څو وشي کولای له دغه وګړي چې په افغانستان کې دي د زر تر زره امریکا ته انتقال کړي. نوموړي همدارز د هغو افغانانو چې له امریکایانو سره کار کړی د هغوی د وستلو لپاره هم په ځینو اقدامات خبره کړې. ویلي دي چې دوی هڅه کوي تر څو ژر تر ژره دغه کسان چې ایسایوي کیسونه لري دوی له افغانستان څخه وویستل شي. په دغه برخه کې له یو شمېر هغو کسانو سره چې ایسایوي کیسونه لري په افغانستان کې بند پاتې دي هم خبرې شوې دي. هغوی وایي چې دوی له سرنوشت معلوم نه دی او له یو بد حالت سره مخ دي. موږ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې د طالبانو له حکومت سره شریک کړې. طالبانو حکومت وایي ذبی الله مجاهد وایي چې دوی تر اوسه پورې له دوی سره داسې کسان نشته دي چې هغه د امریکایانو یا د امریکا چې کومه ادعا کوي دا ادعا د دوی تر موږ یې څېړو چې کوم اړخ لري. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمهوریت غوښتونکو کې بایدن له ادارې څخه په 2020 کال کې افغانستان څخه د هغه ویجاړون وټولو پاړه د حساب ورکولو فشار ته خپل جزئیات ورکول. د امریکا د کانګرس د بهرنی اړیکو کمیټې ته د جمهوریت غوښتونکو په باور د بایدن د پریکړې او بل اړختاو چې کله امریکایي ځواکونه افغانستان څخه وټل د کابل هوایي دګر ته سیرم په یو ځانمرګ بریټ کې 13 امریکایي سرتيري په ګډون 100 افغانان ووژل شول چې دغه دګر ته ورغلی و.
تیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال خاطر پردي سوچې راپور راکاو.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
خدای مون اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د سوریې او د خلیج د سیمې د عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو هڅې پیل شوې دي. په داسې حال کې چې متحده عربي اماراتو بشار اسد ته د ابو ظبي د سفر بلنه ورکړې، سعودي عربستان له سوریې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د عادي کولو لپاره په خبرو بوخت دی. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
ورستلدی چې سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو د عادي کولو لپاره په خبرو کې پرمختګ وکړ، دا هیواد اوس غواړي چې له سوریې سره هم اړیکې ترمیم کړي. عرب لیگ په 2011 میلادي کال د بشار اسد د رژیم له لوري د اعتراض کوونکو د بیرحمانه ځپلو په غبرګون کې په دې اتحادیه کې د سوریې غړیتوب وسنداوه. د امریکا متحده ایالاتونو او د سعودي او قطر په شمول یو شمیر عرب متحدانو د سوریې د حکومت د مخالفانو ملاتړ کاوه، خو بلې خوا ته روسیا د بشار اسد د رژیم تر ټولو مهمه متحده ده. سمود وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې د سوریې له حکومت سره د خبرو بیا پیلېدا ممکن عرب لیگ ته د سوریې د بیرته راګرځېدو لار هواره کړي، خو په دې برخه کې پریکړې ته لا وخت شته. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون پنځشنبه وویل ریاض د کنسولي خدماتو د بیا پیلولو لپاره له دمشق سره خبري پیل کړي دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي د خپل هیواد الاخبار تلویزیون ته وویل د کنسولي خدماتو په وړاندې کولو کې د اسانتیا راوستلو ته د سعودي د شاهي حکومت د لیوالتیا په چوکاټ کې د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري روانې دي. یوې بلې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي سعودي او سوریه له کوچني اختر وروسته د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو په بیرته پرانستلو غور کوي. په سیمه کې د امریکا بل متحده عربي اماراتو هم له سوریه سره د اړیکو د عادي کولو لور ته ګامونه اخیستي دي. دغه هیواد په وروستیو کې بشار اسد او د هغه میرمنې ته د ابو ظبي د سفر بلنه ورکړه. له څه باندې یوې لسیزې وروسته د سعودي او سوریې د اړیکو عادي کېدا به سوریې ته لار پرانیزي چې بیرته له عربي هیوادونو سره یوځای شي. د سوریې حکومت په 2011 میلادي کال له کورنۍ جګړې وروسته د عربي ټولنې او اکثرو عربي هیوادونو له لوري ورټل شو، خو له سعودي سره د اړیکو عادي کېده له عربي هیوادونو سره د سوریې د اړیکو د ښه کېدو لور ته مهم ګام ګڼل کېدای شي. یوې بلې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سعودي او سوریا له کوچني اختر وروسته د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د پرانستلو په تابعه بوخت دي. د دې سرچینې پر اساس د سعودي او سوریې ترمنځ موافقه په ریاض ښار کې له سعودي چارواکو سره د سوریې د یو امنیتي چارواکي د وروستیو خبرو نتیجه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د اوبو متخصصان او یو شمیر څیړنیز بنسټونه وي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخت وچکالی تجربه کوي. ازادي رادیو هم موندلې چې د افغانستان جنوبي لویدیځ او جنوب ختیځ جنوب لویدیځ سیمه عملاً له وچکالی څخه زیانمنې شوې دي. دغه وچکالی د بزګرو او عامه خلکو ژوند تریخ کړی او دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د اوبو غم یې وخوري. د اوبو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ په سر کې مو د ځمکې لاندې اوبو وضعیت ته کتنه کړې ده. دا چې دغه اوبه ولې کمې شوي، کمښت یې پر ولس څه اغیز لري او له لا زیاتې وچکالۍ نه د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ اسدالله الدین په خپل تفصیلي راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
په ویالو او نهرونو کې د روانو اوبو غږ چې اوس د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې ډیر خلک له اوریدو بے برخې دي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه جنوبي او لویدیځو ولایتونو نه د وچکالۍ پر لپسې شکایتونه هم خبريږي.
د کښت اوبو مو کمې شوي دي، د خوراک اوبه اوس له بل برمو سره اوړو په ډیر تکلیف او کوچنیان مو هم نه لرو.
غلام سرور د جنوبي ولایت کندهار ښار په یوه څنډه کې اوسیږي. دای وای ټول کلیوالي اوس لروان او بو به برخي شوی.
د اوبو مشکل مو چې حقیقت سي ډیر دی، د داګر د کلی لا مخشد د سیو مال نه مخشد ګر د کلی دا غش په عذاب دی. کال په کال کمیږي، شش کال نه به هیڅ کم شولې. هغه د فخوا د کاسف او بدلې وس هغه کاسل وچه شوله، وس هغه وبرواني او بو مو وس نه لرو، وس موږ د برموسه کاره.
د ځمکې مخ اوبو کموالی په ډیرو سیمو کې د کروندګرو ژوند هم اغیزمن کړی. هغه کروندګر چې ویالې پرې وچې دي او د برمو وس نه لري، ځمکې یې شاړې پاتې کیږي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رضا او د ګرمسیر اوسیدونکو الادات هم د همدې بزګرانو له ډلې دي. دوی وایي د کلی هغه ویالې وچې شوې چې لسیزو راهیسې پکې اوبه روانې وي.
سراج والی چې ده دغه بند ده، اوبه نسته. وای په خاصه کې اوبه نسته که څنګه دی؟ پرې د ولس ټوله برباد دی. اوس د غنمو د کښتو وخت اوبه نسته، نو بچی شه دغه کې
مردا د اوبو مشکل لرو. پس نه مکرلې دي په وچېدو دي.
د زابل د اتغر ولسوالۍ اوسیدونکو هوتک حمله ورته ستونزې سر ټکوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د اوبو غمی وخوري.
د پروسه ښکاله رئیس تر ساش کاله پر 10 متر اوبو سطح کښته سوی ده. کدا رقم مخ پر ته باندې روان ده. اوبو د کښته کېدو خاطر په انده کې زموږ کم حاصلات موږ سولر او شمشانو ته کړی دي. هغه به د اوبو لنیسته څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچی. نو موږ ته د بندونه وتړي، موږ ته د استنادون دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپل کښتو د حاصلاتو مخنیوي وسی او موږ ته داسې کارونه وسی چې هغه کې د اوبو د جمع د کمیدو مخه ونیو. د
افغانستان د ځمکې مخ 15 لوی سندیزه یا اوبیز حوزې لري چې بیا هر یو حوزه لوی او واړه رودونه له ځان سره رانغاړي. امو، هری رود، مرغاب، کابل او شمالي سندیزه حوزه د افغانستان د ځمکې سر لوی اوبیز سرچینې دي چې د معلوماتو لمخې د ټولو دغه حوزو 90% اوبه گاوندیو هیوادونو ته بهیږي.
خالی خودونی زورا خصی د سیبالات
نه. سید عبدالخالق آغا د کندهار اوسیدونکو دی. دای وای وچکالی پر کرنې سربیره د غلطه د څارویو پالنه هم ستونزمنه کړي.
دیو دا باغونه نه دی، موږ افغانستان سرمایه سیمالداری دغه ختم زیره او زیره پسونه پاکستان ته اوړي. حالت د کی دلوجید په غنمو په جوړو واسنه پر سی واشد ډکې نست.
د افغانستان وچکالی د نړیوالو ادارو له اندېښنو او څېړنو هم پټه پاتې نه ده. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ یاسف د چلډرن د روان 14م لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې ویل افغانستان کې 12 میلیونه هغه ماشومان د کافی خوړول نشټوالي یا کموالي سره مخامخ دي چې کورنۍ په کرنه او مالداري لګیا دي. د سیف د چلډرن د معلوماتو لمخې 80% افغانان په کرنه او مالداري لګیا دي، خو د دوی پر راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې پر اخیدون کې وچکالۍ د دغو خلکو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا هم د همدې کال د لیندې یا قوس میاشتې په لومړیو کې اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان کې وچکالي نوره هم زیاته شي. افغانستان د 2022م کال د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې چې په مصر کې جوړ شوی وو د هغو هیوادونو په ډله کې راغی چې له اقلیمي بدلون نه اغیزمن شوی دي.
جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره موږ دولت، یعنی تاسو به نقشې نه د اوبو
د اوبو د چارو یو متخصص او د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جیودیزي او کارتوګرافي ادارې کارکونکو خلیل احمد نادم وایي افغانستان د ځمکې مخ پراخه اوبیزي سرچینې لري، خو نوموړی نیوکه کوي چې حکومتونو دغه سکتور ته کار نه دی کړی.
او دې شان ته اصلا پاملرنه نه شوی، د دې پر ځای چې دغه ادارات وده ورکړ سي متاسفانه دغه ادارات د منځه ول.
خغلی نادم وایي که د افغانستان د ځمکې سر اوبه مدیریت او خیو ویشل شي کرنه او نورو ټولو اړتیاو ته بسنه کوي.
د امو رود 22 میلیارډ متر مکعب اوبه لري، هلمند رود 9.3 میلیارډ متر مکعب اوبه لري، او د التمنګ کونر رود د مرغاب رود د چې ټک بیږي، کوکشر رود د پنجشیر سالنګ کابل لوګر رودونه دی سندونه دی چې بیږي، یعنی مونږ تاسو ډیر امکانات د اوبه لرو، او کچيري مونږ دا اوبه خه مدیریت کو مونږ کولای شو چې همیشه اوبه ولرو.
د اوبو د چارو یو بل متخصص احسان الله احمد زای وایي که حکومتونه د باران او واورو اوبه د زیرمه کولو سیستمونه جوړ کړي افغانستان وچکالۍ سره نه مخامخيږي.
موږ ته ډېرې پر اوبه لرو او د هغه د پاره سیستم نه لرو، ذخیره پر برابر یا د هغه د ساتلو پر برابر. نو د دې لپاره لازم او ملزوم دی چې حکومت یا دولت یو خاص سیستم وکاروي د اوبو د ذخیره کولو لپاره، چونچې پر دې مځکه باندې هم بارانونه ډېر کیږي او هم اوبه ډېر لري. خدا چې هغه وساتل سي او صحیح استفاده سي او هغه سیستم جوړ سي، انشاءالله چې ډېرې پر به موږ د افغانستان زراعت هم په ولاړ وي.
د افغانستان د ځمکې سر اوبو سرچینې تر ډېره د واورو او بارانونو اوبه دي چې واورې پکې د ژمي پر مهال زیرمه کیږي او بیا د هوا په ګرمېدو راویل کیږي. د واورو ډیره اندازه د هندوکش په غرونو کې زیرمه کیږي چې د راپورونو لمخې د ځمکې په تودوخه سره د افغانستان دغه طبيعي یخچالونه هم د پخوا په شان بډایا نه دی پاتې. په افغانستان کې په کلنی ډول 350 ملي متر باران کیږي او د ژمي په مهال په پامیر او هندوکش غرونو کې د واورې کچ هم شاوخوا 1 متر تر رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي دوی هم د اوبو وضعیت څاري او مدیریت لپاره یې وړې او لوی پروژې په پام کې لري. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي لوی او ستراتیژیکي پروژې د مالی ستونزو له کبله لا عملي کېدو پاتې دي.
په هیواد کې د سندوزو حوضو په کچه د ځمکې لاندې او مخ اوبو تر دائمي نظارت لاندې دي، چې د چیړونو او ارزونو له مخې د اوبو خړونو مدیریت یو شمیر ودانیزو او غیر ودانیزو کړنو سربیره د چکډمونو کوچنیو او منځنیو بندونو د ودانولو په ګډون پلان شوی، او ترڅنګ د اوبو په لګه کې د سپما په مخه جامه په هاوی کمپاینونه هم په لار اچول شوی.
افغانستان د آسیا په زړه کې پروت هیواد دی چې وچ اقلیم لري. سږ کال اوړی دغه هیواد کې زورور سیلابونه هم راغلل چې سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د چارو کتونکو په اوږد مهال کې د وچکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره د سیندونو، ورښتونو او نورو روانو اوبو په زیرمه کولو او د شته اوبو په سپمولو ټینګار کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ میلمه پروګرام پیلېږي. په دې خبرونه کې زموږ میلمه زما احمد تکل میلمه کمین ګل استاد دی چې په ننګرهار کې له مشهور سازغږونکو څخه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په هلمند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړی نورایل کلیوال چې له تیرو څلور ورځو راهیسې د طالبانو په استخباراتو کې بندي دی له هم نه دی خوشې شوی. د کلیوال د کورنۍ غړو او ملګرو ازادۍ راډیو ته ویلي چې طالبانو نوموړی د دوشنبه په ورځ په سنګین ولسوالۍ کې له خپل کوره ایستلی او له ځان سره یې بیولی دی. طالبانو د نورایل کلیوال د نیولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. کلیوال د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ غونډې کولې او د ځوان کهول په نوم مدني ټولنې مشر و. د زابل کندهار لوی لاره چې تیره شپه ناوخته د ورښتونو له کبله بنده شوې و نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. په جنوب کې د طالبانو د 215 نمبر بدر قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې په جنوب کې پر دې لوی لار د ورښتونو له کبله یو بروړونکی موټر چپه شوی و، خو د انجینرۍ د ټیم په مرسته دا موټر راپورته شوی او لار یو ځل بیا د ټولو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو نهو تنو غیر قانوني کډوالو د موندلو خبر ورکوي چې په یو لارې کې په المونیمي رولونو کې پټ شوي وو. د چارواکو په وینا دا لارې له یونان څخه پولند ته روانه وه. له شمالي مقدونیا سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یو بیان کې وویل د کډوالې چې افغانستان چې افغان پاکستانی او سوریایي ځوانان دي د چهارشنبه په ورځ د لارې د باډۍ کې د تفتیش پر مهال وموندل. د اوکراین د ختیځ سیمې دونیسک پر یو ښار د روسي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر نن راپور ورکړ چې د اس 300 ډوله توغندي د برید په کوستانتینوفکا ښار کې د بشري مرستو پر یو مرکز شوی. په راپور کې راغلی دی چې په قربانیانو کې درې هغه میرمنې هم شاملې دي چې په دې مرکز کې پناه اخیستې وه. او د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کالو کشرې لوبډلې د شیبه لوب سره کوي. لوب بنگلاديش پیل کړي او تر اوسه په 12 اوورونو کې او بخې په 14.3 اوورونو کې څلور اویا منډې کړي او درې لوبغاړي سوځیدلې دي. د لوب د هغې درې اړخیزې لوب لړۍ په ترڅ کې کیږي چې افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا ګډون پکې لري. بلخوا د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د درې شل اووریزو مسابقو په لومړۍ لوبه کې په شارجه کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجې د افغانستان په کوربتوب د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکل د ازادي ملما د دې خبرونه کوربه تاسو ته هر کله وایم. کمینګل د افغانستان د موسیقي منل شوی استاد دی. استاد کمینګل چې اوس تقریبا 60 کال عمر لري، له ډیرو نوموتو هنرمندانو سره د سکسفون او کلارنټ په غږولو کې ملګرتیا کړې. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر سندرو او موسیقي بندیز لګولې، د استاد کمینګل حال اخلو او ګورو چې د هیواد د هنرمند چیرته او په کوم وضعیت کې ژوند کوي. له ښاغلي کمینګل نه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې تاسو ته په خپل ځان در وپیژنې.
اول سلام وړاندې کوم ستاسو اوریدونکو او ستاسو لیدونکو ته. زما نوم کمینګل دی، زه د ننګرهار ولایت خوشکګ د کلی د سخرو د ولسوالۍ د ننګرهار د ولایت یم. زه ګیدلې خو د خوشکګ په کلی کې یم، د سخرو د ولسوالۍ کې، او ژوند همدلته ننګرهار کې کوم.
موسیقي ته مو څه وخت کله مخه کړه؟
موسیقي خو زما ټول کورنۍ موسیقي پورې تعلق لري. که زما پلار او که زما ورونه او ترونه مې او زما زامن دي او لمسیان دي، الحمدلله هغه مې یو ربابږي یو سکسفون غږي. زموږ کورنۍ د موسیقي ده، خصوصا د ننګرهار موسیقي. البته اکثرا خلک زموږ شاګردان دي، زما د تره شاګردان دي، زما د ورونو شاګردان دي.
ستاسو په کورنۍ کې مشهور موسیقي غږونکي څوک څوک راوتلي دي چې د افغانستان په کچه یې خلک پیژني؟
زما مشر ورور حاجي صاحب چمنګل ښایسته تبله غږو، او زما پلار هم تبله غږول. البته زما یو تره و ښایسته ګل نومېده، هغه سندرغاړي او چې اکثرا سندرغاړي چې زموږ استاد د ننګرهار سندرغاړي د هغه شاګردانو دایو استاد د نیولې تر ماماشا او رحیم غمزاده تور بادام د سي ډېر خلک شاګردانو یعنی اولینه موسیقي په ننګرهار کې چې راوستو خصوصا دغه تبلو واجه زموږ استاد په خواني وختونو کې نو تقریبا سل یو سلو شل کاله و داسې کېږي هغه وخت کې تبلو واجه دلته ننګرهار کې نو زما ترونه دواړه چې هغه وخت کې د برتانوي وو دغه نه پېښور راغاړې ته نور په هغه وخت کې دوی په پنجاب کې شاګردانو د موسیقي فلم زده کړه مالته کړې ده البته بیا موږ چې دغه شو دوی نه مې زده کړه وکړه بیا هلته موږ شاګردان شوي نو ما زده کړه پېښور کې شوي
د خپل مرحوم پلار په باب راته وایي کومې د موسیقي علي غږولې
زما پلار شمن ګل نومېده البته د فضل احمد زوی اصل مونږ د مورکی خیل د خوګیانو د شیرزادو دا غزای او بیا پاتشوی سخرود کې زمونږ نیکونه او دوی راغلي نم دلته سخرود کې پاتشوی دا هغه مشر ورور امبر ګل استاد نومېده هغه به تبله غږو چې دا هغه د برتانوي چې هغه وخت کې ورته ویل په پنجاب کې زده کړه کړې وه زمونږ کورنۍ د پټیاله ګرانه شاګردان یو د پلار مې د خپل رور نه زده کړه وکړه پلار مې ډېر شاګردان هم روزلي موږ ټول شاګردان یو حاجي صاحب چمن نه نیولې دا بعد هغه نه په ننګرهار کې یعنې دغه د تبلې رواج زمونږ کورنۍ راوسته چې هغه وخت کې زما یو تره و او پلار مې او په نوم د جمعه ګل دغه د سخرودو د مستخیلو دغه درې کسان په ټول ننګرهار کې تبلېانو
تاسو په خپل د موسیقي کومې آلې غږولای شئ
زه خو زموږ کورنۍ مسله کسل تبله ده چې په رد ملای باندې سړی پوه شي سندرغاړي چې په رد ملای پوه نه شي هغه صحیح سندرغاړي نه یعنی د هغه لای پخه نه وي نور زموږ اصل مسله کورنۍ مسلک دغه دی تبله ده خصوصا د ردم سازونه دي چې هغه کې ډولکۍ هم راځي نغاري راځي چې زموږ د وطن پخواني رواج و بیا زما خپله مسلک چې زما استاد غوښته زه هغه وخت کې شپږ کلن وم بار بار مې دا قصه کول چې استاد راغې د پېښور نه افغانستان ریډیو ته هغه وخت کې خوښې شو چې ویل دا ماته راکړه چې زما زوی هغه سره واده کړي وو چې هر وخت دا زوی مې غږ شو تا ته راوړم شاګرد وم کلارنټ او سکسفون به ورته زده کړې البته خوشبختانه وای چې په افغانستان کې خصوصا پښتنو کې اولین کس زه یم چې د کلارنټ او سکسفون او سرنا د دې پوکي سازونه زه غږوم بیا زه لږ کولی شم چې وایلن هم غږوم رباب هم لږ لږ غږولې شم باجه او دا نور سازونه بیا دغه دغه نه مشکل نه ښکاري سړي ته خو پلیئر په سکسفون او کلارنټ کې مې نه د دې موزیشن هم د دې نوازنده البته ډېر زیات زما سارونه هم شته دي په کیسټونو کې د پښتو فلمونو کې په افغانستان ریډیو کې ډېر غږولې مې دي ټول سندرغاړو سره چې دا غوي نمونه واخلم نه زما عمر یو شپېته کال دی تقریبا نه کلن دغه سم چې ماره دم کار کول بیا دولس کلن نه کې مکلارنه ته سکسفون ذکر هغه وخت بیا استاد ولمیر نه نیولې کوزه پښتونخوا بره پښتونخوا ټول سندرغاړو سره مغه غولې په دې کې فارسی او دریو پنجابي نو هم پښتنو سره مغه غولې هم خواني استادانو لکه استاد امیر محمد شو استاد محمد هاشم چشتي شو نور استادان حاجی صاحب ما هم او زموږ د کوزه پښتون خوا خیال محمد سره او ټول سره مغه غولې او دې خوا ته خوشحالي استاد ماماشا او سندولا ولا دیو بخیا غ پخانی خلک او شاولی استاد خوشکر د ژوندې د رای مغم زده یعنی داسې سندرغاړي نه دي چې ما ور سره نه غ غولې دا غ وخت د استاد اول بل نه ولې تر فیضو کو استاد او تر وسنې دانی وی الکان سره هم په کیسټونو کې او په محفلونو کې ور سره غ غولې او زیاتره وخت مې بیا نغمه سره په هر کیسټ کې او خارجي پروګرامونه چې بار ملک ته وتلو زما زیاتره دلداري نغمه سره شوه او نور محمد کټاوازه زما یو ملګری واغه سره شاولی استاد سره ز ډیر پاتې شوم چې کوم وخت افغانستان کې وګا افغانستان چې په خبر ته تل کله کله به ور سره پروګرام ته تل ماستر سره ډیر زیات ارون باچا سره او همدغه سره نور جنې کې سندرغاړه چې خزینه سندرغاړي د ماجبین قزل باش نور نور ډیر زیات ټول سره الحمدلله زما دوستانم دي چې څوک ژوندې دي تر اوسه چې څوک مرشي الله دې وبخي هغه سره ما کار کړي
د کوزه پښتونخوا له سندرغاړو تاسو مخکې د دینو کسانو نومونه مثلا د استاد خیال محمد نوم مو واخیسته د سره مو هغه وخت موسیقي غږولې چې تاسو د تنظیمي جګړو پر مهال پاکستان ته مهاجرت کړی وو.
البته دا کوم چې باید یادوري وکړو، موږ د افغانستان کې مور او پلار مې همدلته و، نور ورونه پاکستان ته تللی وو. زه واجی صاحب چمنګل همدلته و، واجی صاحب کابل راډیو کې وظیفه و، زه جلال آباد کې عسکر وم. څلور شپېتم کال کې زه عسکري نه خلاص شوم، بیا راډیو کې مقرر شوم. همالته ما واجی صاحب مور او پلار مې ژوند کول، نور ورونه پېښور کې مهاجر شوي. البته د همدغه کورنۍ ته دا جگونو چې وشو دی کې مونږه ماجر شو. هغه وخت زه هندستان کې وم، یو سفر باندې تللی و، البته شخصي سفر و، پروګرامونو ته تللی و. زما کورنۍ دلته وي، پلار مې وویل چې هلته بند پاتې شو. ما کورنۍ د ویړو پېښور ته جلال آباد ته راوستو. جلال آباد کې څو موده جلال آباد کې و، د دې هلکانو د مکتب د خاطره مونږه نه غوښته چې ماجر شو. بیا چې حالات لږ ذره سخت شو نو زه هندستان نه راغلم. هماغه ورځ مور مې خو وفات شوې، پلار مې زما ټول کورنۍ وړي وو پېښور ته. بیا نور اتلس کاله ما هلته ژوند وکړه، پښتنو ورونو سره هلته په پېښور کې وو. خپل استاد مې ژوندی و هغه وخت کې، الله دې وبخښي، باقي ژوند هلته تیر شو.
ستاسو استاد څوک و، تاسې یادونه وکړه؟
زما استاد غلام مصطفی خان نومېده، د پټیاله کورنۍ نه و. د هغه پلار الله بخش استاد نومېده چې د کلارنټ او سیکسفون ډیر لوی استاد دی، چې څو کال ته په پېښور کې مغږی، په پنجاب کې، یا زمونږ په افغانستان کې دغه استاد احمد بخش و. هغه تره زامن دي دواړه. هغه دلته و احمد بخش استاد چې په کابل راډیو کې مقرر و. د هغه زامن ته ډېر زیات کورنۍ ته احترام لرم. زما استاد خانه ده شریف غزل او فرید جان سیکسفون غږی، انګامې او احمد ولی سره هغه وخت کې په انسامبل سارندوی کې و. زما د استاد کورنۍ ټول همدغه د پوکي سازونه چې څوک غږی، کوزه پښتونخوا کې و، پنجاب کې و، که افغانستان کې، د همغه یو کورنۍ دی، شاګردان دي مونږ ټول شاګردان.
تاسو سره همدغه شیبه چې مونږ تاسو خبرې کوو، د موسیقۍ کومه آله نږدې شته؟
والا مونږ سره خو دلته هغه چې زه غږوم هغه خو نشته، یو در رباب شته دی.
خو خبرې بم کو ک یو سندره راته وغږوي پر باب کې کیدای شي؟
او ولې نه شي کېدای؟ اگر باب راک
زیاته مننه. کمینګول استاد کده دې سندره په باب معلومات راکې دا نغمه د چا کمپوز و او مخکې غول شوی کنه وې دا
دا کمپوز خو سابقه ده خو هغه وخت ډیر خلکو ویل دي ډیر خلک سندرغاړي زمونږه ماما شاه استاد ایب استاد دا ویل ده خو نن سبا کې لطیف ننګرهاري دا طرز ویل ده کمپوز خو داسې ماته نه معلومیږي چې د چا دی ولې زمونږ د زمانې نه وخت کې و هغه وخت زمونږ استاد دغه خصوصا د پښتو کوم یو چې کلیوالي سندرې دي یا کمپوزیتورانو هغوی استاد خلیفہ صمد الله دې وبخې د بریالی صمدی پلار دا ډیر خواري کړي په کمپوزونو کې استاد زاخر زمونږ په پښتنو کې ډیر ښه کمپوزیتور همدغه په سلګونو مام دوه درې کمپوزونه جوړ کړي داسې نور خلک هم خوشاولي استاد ډیر پکې خواري کړي ده او داسې سیدا ګل مینا ډیر خواري کړي ده دا کمپوزونه په خواني چې وو د ملنګ جان استاد دا کوم شعرونه چې وو هغه تقریبا پنځه افسیه د انډیا والا طرزونه وو دا بغیر د چار بید او بغته او لو بيد اخو زمونږ استاد د کلیو د مالت سندری دی کنه نور دسه کمپوز بیا جوړ شو دا تقریبا د 15 پته کال مخکې نو ترزونه څوک جوړو چې هغه استاد اخیل او د بریالی سمدیم ډیر پلار ډیر کومه کړی د استاد سمد او دسه نور خلکو ترزونه جوړو اکثرا شاعران دا و کې چې ما دا طرز جوړ کړی او نور طرز جوړو ډیر مشکل کار دی دا خپل ډیر تکلیف غواړي ډیر خواري غواړي چې کوم تر سره ټچ شو نوخري او زموږ اکثرا طرزونه خصوصا بغیر د کلیوالي سندرو نه بغیر چې کوم طرزونه استادان جوړ کړي نو ټچ د انډیا هغه وخت کې چې ما مخکې مویل هند برطانوي دا راګ راګنی متاثرات دماغ زین راغلي د موسیقي اکثرا خو موږ داسې داوا کوو چې امیر خسرو صاحب بلخي آته تلې د موسیقي هلته ځوان شوي او دلته خو دغه سې ورځ په ورځ په موسیقي باندې پابندیانې و هغه وخت کې او دغه وخت اوس بالکل هغه سره مسله ده چې دغه طرزونه زما په خیال چې زیاتره د انډیا طرزونه دي
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګیدلې کلمو زړه نه تنګيږي چې به ساز او به رباب څنګه انسان ژوند کولای شي
او نو دا ملت هم پرېږدو چې ملت څه غواړي همدغه سره د موسیقي پابندي دا اوس نه ده زما په یاد څلورم ځلی د پابندی لګیږي یو ځری په نوم د مولوی صاحب بسم الله د غلطه زمون کورونو سره نږدې جماعت دی هغه لګول خصوصا ننګرهار کې داسې نه چې په نورو ولایتونو کې بیا بعد هغه د ظاهر شاه وخت البته هغه وخت داود خان ظاهر شاه تر منځ او کده ظاهر شاه وخت او هغه وخت کې ورکوټه ماته یادېږي بیا بعد هغه هم د خپل مجاهدین هم چې راغله کابل راډیو کې هغه وخت کې مونږه مالته او هغه وخت هندستان کې خو رادیو کې موسیقي بند شوی او بعد هغه چې طالبان راغله چور بند شو او نور تر کوم وخته پورې چې دا کارځه راغله اوس هم په ټلویزیون شته دی بیکګراوندونه د موسیقي شته دی پکې خو صرف زمونږ د خاطره موسیقي نشته نه پویږو دا څه وجه ده په ټلویزیونونو کې ګورو بیکګراوندونه په خبرونو کې چې دی نور خبرې چې کیږي زرا باب غږی منګیو ستار غږی نور به خارجي بیکګراوندونه شي زمون هنرمندان نن سبا کې ډېر ټول په کورونو کې دي او د سفر یو سړي ساز او आवाज په خپل کور کې لري شوقیان هم لري ډېر خلکو کورونو کې شته دي بس هم دا خپل رباب سره خپل سات تیرو د خپل ځان ټیم پاس او خپل کور
په مجموع کې د سیو ام اندازه تاسو سره شته چې څومره سندره تاسو ثبت دي د افغانستان پر رسمي آرشیف کې
د یو موزیشن دغه دا نه معلومیږي چې څوک موزیک غږی یا رباب یا طبله چې کومه سندره داسې سندره دي چې زمونږ نه یاده وتلې چې بیا یا ور مونږ ته پیاش چې خو دا خو ما غولې ما په افغانستان کې مدرته مخکې نوم واخیستو د استاد رحیم بخش سره مې غولې د استاد امیر محمد سره مې غولې یو بدبختانه درې سندرغاړي دي چې زما ډیر زیات خوخیده چې هغه وخت کې مونږ واړم چې ناشناس استاد سره مې نه غولې او احمد ظاهر وخت کې خو مونږ واړو نوې ذکرم کوو نو حبیب شریف سره فراد دریا سره ټول هنرمندان چې زمونږ په افغانستان کې دی الحمدلله ما ور سره کار کړی دی په ریډیو کې په ټلویزیون کې په کیسټونو کې دغه سده کوز پښتونخوا چې زه دغه نوم می یادول غواړم چې باید یاد کړم د استاد خیال محمد سره زمونږ د زړه زباد زړه ارمان دو زباد سه وخت راشي چې خیال صاحب سره کینم او کلارنټ یا سکسفون پلی کوم خوشبختانه چې هلته لاړو زه ماغه سره وم، گلزار عالم سره، ارون باچا سره، خیال محمد سره، نور داسې خلک سندرغاری شه د پیښور دی زما زړم دغه سی وخت او راز خیال صاحب سره ز کابل نه راتلم جلال آباد او پروگرام ته تللو ما ته وای چې کله کله درته وای موږ سره پروگرام ته لاړ شم خیال صاحب زما زړه کې ارمان چې ته سندرې وای او زه در سره کلارنټ یا سکسفون وغږوم دا زما زړه کې ارمان هغه پوره شو نور الحمدلله خواته د پیښور هنرمندانو سره او دې خواته زموږ د افغانستان د ننګرهار خو ټول اکثرا زما د ترونو شاګردان دي زما د ورور شاګردان دي دې سره خو ټول سره ماغه کول
اوس چې د کلرنټ او د سکسفون په باس کې یو کې یوه د پښتنې ته هم ځواب راکې کمینګول استاد چې د دې دواړو الو غږونه ډیر نه دي سره نږدې د څه ورته والی سره لري
صرف فرق دا لري چې سو کلرنټ غږې د سه عامیانه جواب باندې درته وای ماغه ته ماستر وای زمونږ ټول استادان ماستر تخلص کول ماستر صاحب احمد بخش ماستر صاحب سونی خان ماستر صاحب الله بخش څوک چې دغه کلارنټ غږی دا ماسترانی خصوصا دغه نه بیا چې دی خواته راځي سکسفون شو سکسفون نسبتا کلارنټ ته آسان دی بیا سوپرانو شو نور سازونه شو دا بیا کلارنټ چې څوک غږی هغه ماستر په نوم یادیږي هغه پیشکاری د ټولو کارونو پیشکاری خصوصا د موزیک زموږ استاد سیو موزیک لرو موږ ورته باندو وای البته په عامیانه ژبه باندې ورته بجا خانم وای کنه په دې دغه کې به فرقی ازده کې او اردو کې میدان وایي کې داغه ملي سرودونه او داغه شیونه به زده کړه کول چې البته داغه اکثرا زما شاګردان هم شته دي په دې کې اوس خو هغه موزیک هم د منځه تللی چې څوک به واچا زموږ مملکت ته راتله داغه ملي ترانه او زموږ ملت ترانه غږېده نو دغه سازونه چې دي چې څوک کلارنټ غږېږي هغه پیشکار د بانډوي په ډله په ګروپ کې غږېږي د خاطر چې د کلارنټ خاکه او د سکسفون نن سبا کې سکسفون ډیر زیات خلک خوخی البته دې کې ځان ته کریډټ نه ورکوم چې زما شاګردان هم ډیر دي کې او مروج کړي خصوصا د پښتنو په ساس کې ما دی زوی مې د الطاف نومیږي بریالی څنګه دي سره سکسفون غږی دغه وراره مې د داجی صاحب چمنګل زوی د شاهزاده نومیږي هغه مې شاګرد دی او همدغه سه ډیر دي شاګردان صفات نومیږي قدرت الله نومیږي البته په مزار شریف کې مې دوه شاګردان دي په کابل کې څلور پنځه شاګردان دي ډیر دي اوس په افغانستان کې زما ډیر شاګردان دي خو دې وخت کې شاګردان هم سړی پښتنه و کی یادا سړی صاحب استاد دې کړی او ټول خلکو ته مې خو دې خصوصا چې اوس په فعلاً پښتنو کې پیښور کې مونږه گئی زما شاګردان شته دي هلته څلور پنځه کس په پیښور کې شته دي
د کلرنټ او سکسفون په برخه کې یوې بلې پښتنې ته هم ځواب راکې بیا پس لغه ورزوړان دي دا د سخوبنې چې یو به شرقي یا د ختیځ د موسیقي علوي او بل به غربي وي
نه دواړه غربي دي دواړه غربي دي البته سکسفون هم غربي ساز دي او کلرنټ هم خصوصا زموږ استاد په پیښور کې هغه وخت کې وو په کابل رادیو کې احمد ظاهر سره غږول استادانو سر ننګیالی او همدغه سې نور استادانو چې سکسفون ور سره غږول دا هغه نوم په همدې ساعت کې زما د یاده وتلی
استاد اسماعیل اعظمي و فکر کوم
نو بیا خوشبختانه چې ما هغوی سره هم کار کړی دی په کابل رادیو کې چې په موزیک کې وو هلته زه مقرر وم البته هلته مې هغوی سره استاد ننګیالی سره خو ډېر زما مینه هم وه دا غربی ساز دی خو زموږ استاد په پښتنو کې هغه وخت کې رواج نه و البته اولنی کیسټ چې ما په جلال آباد کې وکړه د استاد شاه ولی او بغزمینې سره نو په هغه کیسټ کې اعلان وکړه چې د پښتو په نوې موسیقي ساز کې خصوصا زموږ استاد افغانستان کې هلته خو پیښور کې زما استاد او زموږ د استاد شاګردان او هغوی بغه کو نو زموږ په جلال آباد او دې ځای کې اولین دغه دوه حالې د موسیقي امام رواج
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز لګیدلای ل اقتصادي نظر په څه شي باندې څنګه گزاره کوي
مراله د سیاسي شخص باندې را وکړه ما خو یو څه مده مخکې دلته د خپل کور خاصره دی او منتو دغه جوړ کړی یو میز مې جوړ کړی او کور کې به منتو په خول مو غوړ تا اوس ول مسیح مې خرڅي دول مسیح ولار دی خپل وطن ډیر خوږ صبر لري هر کار صبر لري دې ته صبر کوو زما خپل دلته روزګار خدای سي دي چې زه او تقریبا زما کورنۍ ډیر ورکوټ دی، دوه زامن لرم، بدبختانه چې لور هم نه لرم، لور مې ډیر راباندې ګران و، یو لورکی و وفات شوی دی، نور الحمدلله ډیر لورګانې لرم، داسې دینی لورګانې چې ورته وایي. نو دو بچیان مې دی، یو نام خدای شل کسان یو ټول کورنۍ، دغلته د یو منتو میز مې جوړ کړی و، دا کور کې مې منقطه و، د دې نه چې زه سپین ګیرې مسیان مصنوعونه شوي دي چې هغه کاروبار کولی شي، همدغه منتو خرڅوو. دغلته یو زوی مې پېښور کې دی، هلته پروګرامونو ته یا کار کوي، بیا موږ ته د کور خرچه لیږي. کوم خارجي دغه نه لرو چې زوی مې امریکا کې، دلته خو خلک خپل ځمکې خرڅوي، خارج ته بچیان لیږي چې صبر کوي، موږ ته پیسې ولیږي، موږ دومره لالچ د پیسې نه لرو چې هغه ژوند تیری. رزق خدا الله په لاس کې دی، چې خو کار هم ورسره په کار دی، چې کار ونه کړي روزګار ډېر تنګ دی د خلکو. زموږ د ټولو هنرمندانو ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې مشرم یم، او تقریبا موږ 1500 داسې ونیسه، موږ خپله د ټولنې غړي لرو، د هنرمندان لرو په یو ننګرهار کې. هغه ما نیمایي لغمان تینا کابل کې اوسېږي، هغوی هلته په هغه ټولنه کې دی. موږ تقریبا چې هغه تعداد سنج ولې په ټوله یو 2000 هنرمندان ژوند کې چې هغه کار یې کوو، چې دې 2000 سره څومره نور خلک دي، قندار، مزار، کندوز، دا ټول ولایتونه موږ ریسرچ کړي دي، کتلي دي هنرمندان پیژو، د ټولنې په حساب موږ 1500 کسان ما سره دلته په ننګرهار کې هنرمندان دي. او د دې روزګار ډېر حالات خراب ده، البته اکثرا هنرمندان چې موږ سره ټولنه کې دی، یاره د ورځې زما یو شل ځلې دوی ته وزم را وزم کور کې، کله کله بازار کې مې ویني. داسې هنرمندان هم شته دي چې موږ ته وویل چې استاد څه کاروبار وکړه هغه اول وخت کې. نو ما ویل زه څه کولی شم، زه خپل هم داسې ټول پروګرام دتلو، سبا به زموږ کور کې او شوروا به پخوه، چې اوس خو نشته دی دغسې. البته یاداوري کوم چې زموږ سره دغه کومه یو نوما چې ورته وایي ملل متحد ورته وایي، دغه دفترونه موږ سره دغونه علاقه نه ساتي، او زموږ د هنرمندانو پوښتنه نه کوي. بیا سر د هغه نه زموږ د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس کور ودانه ورته وایي ژلا دی ژوندی لري، دغه ماته دغه وکړه چې ته د هنرمندانو لیست د ماته راکړې، چې یو دو میاشتې، درې میاشتې یا څلور میاشتې چې دا کارټونه ورکوي د اوړه دپاره او د غوړي دپاره، چې دا ورته واخلم. البته موږ ته بیا یو کارټونه راکړه، هغه هم دا خلاص شوی دی، اوس کوشش کوو چې بیا موږ ته دغه کارټونه راکړي. که دغه ورنه کړي په دې غرونو په دې رغونو باندې به زموږ ډېر خلک مخ په پېښور شي، دا هنرمندان خیم درته
ډېره مننه کمین ګل استاده. مخکې له دې چې خدای پامانی در سره وکوم، اول خو له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو لمک سره برخه واخیسته، او اوریدونکو ته مو خپل د زړه حال، د زړه خواله مو سره وکړه. اوریدونکو سره په پای کې غواړم یو ورستۍ پوښتنه درنه وکوم، چې په افغانستان کې او په ننګرهار کې چې تاسو ژوند کوئ، هنرمند ته په کومه سترګه کتل کیږي، او هغه حیثیت چې عام خلک هنرمند ته قائل دي، هغه ستاسو لپاره د منلو دی کنه؟
د ننګرهار خلک د پخوانه نیولې تر اوسه پورې، زما البته یو شپېته کال عمر دی، هغه عمر چې مونږ تیر کړی، زموږ پلارونه چې قصه کړی دی، هغه وخت کې د هنرمند ډېر عزت و. خو نن سبا کې زه په یو خبره هنرمندان هم ملامتوم، چې په ښه نظر هغه وخت کې هم خلک شعر شاعري اورېده، ښه موسیقي اورېده، هنرمند ته په ښه نظر کتل کېده. خو زموږ استاسو د پښتنو وایي که د علم د وجې نه وایي، که د کم فکري نه وایي، دا خوشته دی چې یو نوم ورباندې ږدي. نو زموږ د ننګرهار کې الحمدلله موږ ته شخصا زموږ کورنۍ ته او دا نور هنرمندانو ته، چې داسې نه چې سړی خپل هنرمندانو ته ښه ووایي او نورو ته بد، زموږ هنرمندانو ته مخکینی خلک خصوصا د ننګرهار خلک دا هنرمندان عزت هم کول، قدر هم کول، هر څه شی کول. چې کوم وخت کې دا هنرمندان هم لږ خراب شو، نن سبا کې چې دا ټلویزیونونو کې کومه موسیقي نشرې ده، نه زموږ د کلچر او نه د کلتور او نه د دغه و. خصوصا پښتو ژبه کې هم همدا ډېر شوی چې جنۍ مسته ده، او جنۍ 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 دا سندرې واغه وخت کې موږ دغونه جنۍ جنۍ نه یادوو، ښه موسیقي و، ښه پروګرامونه و، د خلکو وادونه، د خلکو خوشحالۍ کې، یعنی داسې ډېر آزادي نه وه. نن سبا کې الحمدلله هغه وخت کې خو ښه و، خو نن سبا کې چې کوم وخت کوزه پښتونخوا ته لاړو بیرته راغلو نو مونږ موسیقي پرېښوده، موسیقي خراب شو او خلک مونږ ته ښه نظر باندې نه کتل. رانه د دې وخت نه شل کاله مخکې یا دیرش کاله مخکې د چې هغه د موسیقي دانانو یا د هنرمندانو قدر اوس نشته دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.